په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیلو چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښودلې چې وایي پینټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د خطر د خبرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. نن جمعه ده، د غوایي سور او وشتمه د مې میاشتې ولسمه. پایل خبرونه کیږي. د سولې عالی شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوي ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزي خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داود زید خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمنی ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر بټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل شوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې شوي دي. له بلې خوا د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شملزو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان شوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل شوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي، که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په اوه یا 8000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 30 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سیبي او په لړ کې څلور سرتیري هم ټپیان سیبي دي. د کوټې د روغتون ویان وسیم بیګ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته راوړل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټې مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټه کې د دوشنبې په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل سول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحې تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډیره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کیږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ شاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوې چې د خلکو نظر د یوې ټول پوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا کې تغییرات راځي. افغان حکومت سره له دې چې د روغتیا په برخه کې پرمختګ کافي نه ګڼي خو وایي چې په کور دننه د درملو د تولیدونکو ملاتړ کوي. دا هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره د خبرو امکان نشته. د ژوند پر انګونو کې اوري
مشهور ګلان خو مثلا داغشته ګلاب لرو نور ګلان لرو شهر او تا هغه باندې داره میخه گشته دا شینشته
تر اونیم بجو نور مسائل هم چیرو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښوولی چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خود پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر استوګنې خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچنی اختر کې ورسته لدی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواو ترمنز د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2009 مالی کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام د ازادۍ راډیو د پښتنې په جواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې پکلا کردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبیږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې په کې ځینې تغییرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغییرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوي په 13 په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالی شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. دا ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د دې شورا تغییر غواړي.
امی به گفتې پښتو زبانه مو کې دا ولای شلای نشي، امی کورای سل امی خو به یک نتیجه نمیده. د 10 ماه مفته میگیرم امی لغوه شوه، یوه تا زه هم څنګه خبرې کومه درین راه ولای څخه سور یو شورا چې په دې انده د مرحل کې دوه خبره به کوم سم ده، ځکه دې تر اوسه به دا دریو کالو کې کوم نتیجه چې دا غیلا سره وروړه.
د سولې عالی شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخواني ولسمشر حامد کرزي کې شو، په خوښ پښک کمیټې لرلې. نړیوالې اړیکې او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څېړنو کمیټه. د سولې د عالی شورا غړي لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالی شورا دننه د دوو نویو کمیټو د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوی دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې د چنوي کسان د شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اووري د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سوله مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالی شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو د راوستو ژمنې شوې وي او د شورا ته ځینې نوي چیرې معرفي شوې. د سولې د عالي شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3,000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سی ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منظورولو هڅه کوي. د امریکا د پوځي ورځپاڼې لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یو ډله سناتورانو د چهارشنبه پر ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4,000 نوي ویزې ورکړل شي. Stars and Stripes د یو سناتوري جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروری ده ځکه افغانان امریکا ته خپل خدمات په خاطر لګواک سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نویو 4,000 ویزو لایحه به روان 2019 میلادي کال سپتمبر په لیکيږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوی چې افغانان او عراقیان د ویزو لترلاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو لوتيري یوې لسیزې رئیس د خاص کډوالۍ پروګرام په نوم او 10,000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی خزو او بچیانو ته ورکړل شوې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند په باسن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونی بریټ په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسن باندې شل تر دیرشو طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. درویشت افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکونکي وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسن پوځي اډې د طالبانو د یاد بریټ یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور لدندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قومندان موین فقیر د عسکرو د عیاشې د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یو افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال امرخیل ویلي لدی چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر دفاعي حالت غوره کړي. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړي افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د دې په خبره تر ډېره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
افغان حکومت سره لدی چې د روغتیا په برخه کې څوی پرمختګ کافی نه غنی وای چې په کور دننه د درملو د تولیدونکو او فابریکو ملاتړ کوي چې ځان بسیاینې ته زمينه برابر کړي. اجرایی رئیس عبدالله پرون د صنعت د اونۍ په منځغونډ کې ویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنۍ ستونزې د دې سبب شوي چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وسی. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
که څه هم د افغانستان درې نوي سلنه درمل له نورو هیوادونو راوارديږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې فوري اطمینان ورکو، چې موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادو نه استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول شي، زموږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملنه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هستن، یعنی ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی و با کیفیت هستن.
د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د صنعت اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاقو د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده یادواري کړي متاسفانه مشکل
د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بنظمي هغه څه دي چې تر دې دمه د ټول ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد یو ځانګړی فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدیږي چې په کور دننه 1 اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلنی ډول $6 میلیونه ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لدې چې د درملو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدې چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای شول چې د وروستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا 2 فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
در ملی اول حکومت اجرای رئیس عبدالله پر امنیتی بنسټونو او عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې بنسټیز کار وشي. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبرې غواړي کنه وویل، نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبې په ورځ ویلي و ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعا ناسمه ده. ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي و چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ټرمپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 لاسلیکونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووځي. واشنگټن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې له جنگ څخه خلاص واخلي او په خپل کې سوله وکړي.
قاسم شاه مشال لغمانه په خپل سیمه کې لیکلي امریکا دی پر موږ یو احسان وکړي چې صرف او صرف دی په افغانستان کې استخباراتي جګړه پای ته ورسوي. دفترنی لیکلي د ټاکنو په اړه د امریکا د سفیر جنباس وروستۍ څرګندونې په دې معنی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به په ځنډ سره لاسلیک سي. حنیفي له هلمند لیکلي ډیر به خوشاله سو که په افغانستان کې ژر تر ژره اور بند وسي او یا هم سوله راسي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د لوګر په اطرافو کې د برق پایې سته خو برق په دې ولایت کې درک نه لري. حکومت دې پاملرنه وکړي چې د دې ولایت اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سي. قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د جنگ له کبله ډیر روغتیایي مرکزونه تړل سوي او حکومت او طالبان د جنگ پر مهال له دغه مرکزونو څخه استفاده کوي. قاسم ځواک په خپل بل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او غریب خلک د دغو شایانو درنیولو وس نه لري. نوموړي له حکومت څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولس مشر سلاکار او د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د وو دیشو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چرواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. د بشري نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډیدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org کې فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي. دغه راز ویډیو کلیپونه پکې وګوري او د ازادي راډیو د خبرونو لینکونه پکې پیدا کړي. ادرس دې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دې څه کار کوي؟
زما نوم غلام سخی دی. ورولم دغه د ګلانو کاروبار کوم.
دغه خیسته چمن دا ټول چې ګلان پکې دي دا ټول ستادي؟
او ټول زمونږ دي.
څو رقمه ګلان لري؟
ولا هر رنگ ګلان چې پکې وګوري ښکاری نو هر رنگ ګلان لرو دی کې چې ګاګر نمونه غواړي مغه شي لرو. دلته دنه ګلخانه مشته دی. دلته مشته دی.
کومي مشهور ګلان دي؟
مشهور ګلان خو مثلا هغه شته ګلاب لرو نور ګلان لرو چې هر یو ته هغه باندې دا میخه کشته دا شین شته هر یو چې ته هغه باندې ته باندې مغه ګلان دی کشته دی مونږ سره.
ستا خپل کوم ګل ډیر خوښیږي؟
زما خپل خو دا هغه خوږی لیلا مجنون ده. بمبر بیلا
کومې ویلې؟ لیلا مجنون ده.
لیلا مجنون ده دنه ده. دا بمبر بیلا ده.
ولې لیلا مجنون ورته وایي؟
خو دوه رنګه ده. خوشبو لري او خو ګلان دي.
څنګه دي خلک ګلان اخلي کنه؟
خده اخلي شکر دی. او مخ نه ډیر خده. افغانستان خو وس لګره پخ پو باندې دریږي نو.
دا ورځ سمره ګلان خرڅوي
ولا هغه نو بخ پوری خبره ده. وروره کله لزر کله 15000 کله 2000 کله بيخي خرج نشي. هم دغه حساب ده.
کوم ګلان خلک ډیر اخلي درنه؟
ګلاب ډیر اخلي. دا هغه نو اخلي. بمبر بیل اخلي. چارنګه ډیر چا خو خي مغه شي خرڅيږي نو. موسمی ګلان اخلي.
او غزیر ګلان چلته دی. نور رقم رقم ګلان چې دی. ګلان د څه وای؟
ګلاب هبرنګ.
ټول ګلاب دی.
او ټول ګلاب دی. هغه
تاسو چې دغه کاروبار کوي لدی د رقم ژوند جوړ دی کنه؟
ولا خدای شکر دی. سات تیریږي ګلان سره. خو دیار مسلمان چې دی ژوند برابر دی. د لپاره چې تم ګلم چې دی یو انسان غونډه دی کنه. د ته خواري باسي لګ خپل زوی غونډه دی غټه. خدام یو خواري زحمت غوړي نو.
تاسو خپل کرای ک لنور زینو راوړی؟
یاره نور زینم راوړو. خپلم تولید کوو.
بیا زینو مو چیرې ورته جوړ کړی؟
زاینه ما گلخانه کیم جوړ کړی دی ورته آلته بیرون شته دی او بس دغه دکان کې دی دغه تا کوی
یعنی دا خواري چې کوي دا په دیار زی دومره ګټه کوي چې خپل ژوند پیروان کوي
ولا شکر دی او خپل ساتم ورسره تیر دی ورور دی غلان او بل چې نو وتلې اسون دغه ګلانو سره بس سرګرم اسونو لګی اس
ډیر مننه الله دې تل ګلانو سره لره
کور ودان آباد وسی
نیم ساعت خبری مجله اوری
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وسنې نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعت خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له آرش همایون نووري